دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه ایرانی چارواکو ویلی دی چې طالبانو حکومت باید د خپل مسولیتونو لمخې د هلمند لسینا 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د تسنیم خبری آژانس د ریپورت لمخې چې پرون د یکشنبه په ورځ خبر کړي د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی په سیستان او بلوچستان ولایت کې د اوبو ستونزې ته په اشاره د هلمند د سند اوبو مسله د خپل هواد لپاره جدي لومړیتوب او د لومړی درجه موضوع وبلله. نوموړي زیاته کړه چې دا مسله په ځانګړې توګه د ایران د حکومت د ایجنډا په سر فهرست کې واقع ده. د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په شمول لوړپوړو ایرانی چارواکو د طالبان حکومت ته ګواښ کړی دی چې د دوی په وینا د هلمند د سیند نه دی د ایران د اوبو حق ورکړي. د ایران د انرژي وزیر علی اکبر مهرابیان خبرداری ورکړی چې تهران به د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل حق لیوي زر نه هم تیر نشي. طالب چارواکو لا رسمان تر دې دمه د دغو لوړپوړو ایرانی مامورانو د روسیو څرګندونو په باب خپل عکس العمل نه دی ښودلی. زمنګاګ له واشنگتن نوري د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یکشنبه پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د روسي سفیر دیمټري ژرنوف د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې بل ونه په مسکو کې د افغان فارمټ یا د افغانستان په اړه د سلام شروع د ډلګې د غړو هوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مذهبي پولیس چې د غشت ارشاد په نوم یادېږي لڅه مودې ځن روسته د یکشنبه پر ورځ بیرته په لارو سړکونو کې غزمې پیل کړې. د ایران د انتظامی ځواکونو یوان سعید منتظری المهدی خبر اعلان ته ویل چې دا اقدام د نوموړي په وینا د ټولنې د مختلفو ډلو او مختلفو ټولنیزو نهادونو په غوښتنه شوی د عمومي امنیت د ساتلو لپاره خپله دنده سرته رسوي. د چین د سمندري ځواکونو څو کښتیو پرون د یکشنبه په ورځ د روسیې د سمندري پوځ سره یو ځای د نظامي تمریناتو د اجرا کولو په منظور د جاپان سمندرګي ته مخه کړه. د چین د انګریزي ژبې ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د هیواد د دفاع د وزارت د یو بیان په استناد خبر ورکړ چې دا نظامي تمرینات د ستراتیژیکي ګذرونو د امنیت د ساتلو په منظور سرته رسیږي. اساسي هدف د روسي او چین د سمندري ځواکونو ترمنځ د ضرورت وخت د همکارۍ پراخول دي. چین او روسي تیر میاشم د جاپان د سمندري حدود سره سیرما ګډ هوایی او سمندري مانورې سرته ورسولې. ویل کېږي څو زره غیر قانوني کډوال چې په دې وروستیو کې له ګواتیمالا نه مکسیکو ته اوښتي وو د شنبې په ورځې په ډلهیزه توګه د مکسیکو په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتو د سرحد په لورې حرکت پیل کړی. دا خلک چې زیاتره د وینزویلا اتبادي پیاده روان شوي دي او د وینزویلا جنډۍ چې د سوله او ازادۍ شعارونه پرې ښکل شوي دي په لاسونو کې نیولې. ګڼ شمېر ښځې ماشومان او تنکي ځوانان هم په دغه ډله کې شامل دي. پرون د یکشنبه په ورځ یو فلسطیني ټوپکوالا په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې پر یو موټر باندې ډزې وکړې. درې تنه اسرائیلیانې ټپیان کړل. پولیس وویل چې حمله کوونکی له ډزو نه وروسته وتښتېد. د متحده ایالاتو د مالی وزیره میرمن جنت ایلن چین ته له خپل سفر وروسته اوس هند ته روانه شوې. توقع ده چې نوموړي به د ویتنام په پایتخت خانوی کې هم تم شي او له ویتنامي چارواکو سره به د اقتصادي ثبات، پاک انرژي د انتقال او یو له نورو مهمو موضوعګانو په باب مذاکرات وکړي. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت له مخې پرون د یکشنبه په ورځ هم د سودان په پایتخت خرطوم کې او دغه هیواد په لویدیځه ناقراره سیمه دارفور کې درندې جګړې وشوې. د سودان پاوس د خرطوم په ختیځ او شمالي لویدیځ کې د چټک ملاتړ د ځواکونو یا آر ایس ایف پر مرکزونو هوایی بمباری وکړلې. د آر ایس ایف بې پیلوټه ډرونونو د خرطوم تر ټولو غټ نظامي روغتون هم وویشته. د عراق صدر اعظم د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره د ملاقات په منظور دمشق ته رسیدلی دی. د تیرو دولسو کلونو په دوران کې دا د یو عراقي مشر لومړی رسمي سفر دی چې سوریې ته کوي. جمهور رئیس بشار الاسد شخصا د عراق د صدر اعظم محمد شیا ال سوډانی هرکلی وکړ. بریتانیا پرون د یکشنبه په ورځ رسمن د آسیا پاسفیک په تجارتي تړون کې شامل شو. په دغه تړون کې د جاپان او نیوزیلند په شمول لس نور هیوادونه هم غړیتوب لري. د جنوبی کوریا مقامات وا چې زمکه د خوېدو او د سیلابونو دراوتو لامل لسته لګه ودیش کسان مړ شوی او نه کسان لا درک دي. د شنبه په ورځ د مکسیکو په جنوبی خارګوټي اکاپلکو کې یو ژورنالیس نیلسن ماټوس وویشتل شو او وژل شو، او د شنبه په ماخام ناوخته 2.2 درجو په قوت پیاوړې زلزلې د امریکا د الاسکا د ایالت ساحلي برخې ولړ. خبرونو پای
د امریکا غشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې د خوا په مسکو کې د افغانستان د وزیر د ارزول لپاره په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې روسیې غواړي چې دا وایي چې غواړي طالبانو ته هم بلنه ورکول شي، خو د کارپوهان په نظر د طالبانو په اړه د روسیې په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. اکرام شینواری رپورٹ شاری گلے.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرنوف دغه وزارت د سرپرست مولوی امیرخان متکی سره په کتنه کې هغه ته په ماسکاو کې د افغانستان په تړاو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې چې دغه وزارت د مرستیال وایي زی احمد تکل له خوا د شنبه په ورځ رسنیو ته استول شوی ویلي چې مولوی متکی هم دا بلنه منلې ده.
په پیل کې د روسي سفیر د افغانستان په باب د مسکو پارمشت د راتلونکي ناستې په اړه د بهرنی چارو وزیر ته معلومات وړاندې کړل. همدارزی په دې ناسته کې د روسیې سفیر د بهرنی چارو وزیر ته د افغانستان په تړاو د مسکو پرمټ په تونکو ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه. متخې صاحب د روسیې له بلنې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو پرمټ د سیمې ترمنځ د همغږي پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. د بهرنی چارو وزیر د غرض وویل چې د افغان حکومت پلاو د مسکو په تیرو ناسو کې هم ګډون کړی و. متخې صاحب هله څرګنده کړه چې کابل او مسکو د ډیپلوماټ کالو کې په چوکاټ کې لدی ناس څخه شګټه پورته کړی.
په دې اعلامیه کې د مسکو پرمټ د راتلونکو غونډې د جوړېدو نیټه نه ده خوندل شوې. روسیې د 2022 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې مسکو پرمټ د غونډو د لړۍ روسیې غونډه د طالبانو د اساسو د ګډون پرته جوړه کړې و. د افغانستان د حالاتو د سیرول لپاره د مسکو پرمټ د مشورتي غونډو بهیر په 2018 کال کې پیل شوې ده. په دې غونډو کې چین، هند، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان د بهرنی چارو لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د مخه په 2020 کال کې د طالبانو احساسي هم دغه غونډه ته بلل شوی وو. د افغانستان د چارو ځنی افغان کارپوهان د غنیشي روسیې د مسکو پرمټ راتلونکي غونډه ته د طالبانو په بلنې د غوړي چوخي کو غوړي طالبان هم د مسکو پرمټ غونډه ته بلل شي. خو د سیاسي چارو یو کارپو طارق فرهادي وایي چې د طالبانو په اړه د روسیې او د مسکو د پرمټ د غونډې د نورو ګډونوالو په دلیل کې کوم بدلون نه دی راغلی.
روسا هم از طالبان خواستار یک حکومت همشمول شده و خواستار کنترل تروریسم شدن از خاک افغانستان. پاکستانی‌ها هم همین چیز میگن و ایرانی‌ها هم تا حد همین چیز میگن و در حقیقت در فرمت مسکو هم با وجودی که روسا حاضر هستن همراه طالبان بزنس کنن، خرید و فروش نفت و گپا، اما سر طالبان اعتماد ندارن.
سیاسی چارو ده کار پوی چیز مسکو پرمټ بل مهم غړی چیز هم طالبان سره په خپل روسی غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوی و همدا خبره کړی چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دی وی دا هیوادونه د طالبان له حکومت سره تعامل کوي خو پر رسمیت نه پیژني. ښاغلی متکی ته په دې غونډه کې د ګډون بل په داسې حال کې ورکړ شوی چې ملګرو ملتونو د طالبانو په چارواکو د سفر د محدودیتونو په برخه کې خپل موقتي لري شوی صورتونه له وړاندې بیرته اخیستي دي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر مولوی امیرخان متکی ته په اسلام آباد کې د چین او پاکستان د بهرنی چارو د وزیرانو ترمنځ په زیری اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د سفر اجازه د پاکستان په غوښتنه ورکړې و. اوسمهال د طالبانو د حکومت د 35 چارواکو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. طالبانو په 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، خو په تیرو شاوخوا دریش میاشتو کې د طالبانو حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوال سازمان له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د چین، روسیې، اروپایي ټولنې او یو شمېر ګاونډیو او سیمې د هیوادو سفارتونه په کابل کې پرانیستي او په یو شمېر هیوادو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان هم د افغانستان په سفارتونو کې کار کوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال دی وی خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
طالبانو د بهرنوی چارو وزارت وای روسي د طالبانو ته د مسکو فارمټ پراتلون کې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده او هغه هم دا بنل منلې ده د چارو یو شمیر کارپوهان د مسکو غونډه طالبانو لپاره لوی فرصت بولی په مخکې دی رپورت
د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت وای په کابل کې د روسي سفیر دیمتری جرنوف دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې هغه ته په مسکو کې د افغانستان په تړاو پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده
په فایل کې د روسي سفیر د افغانستان په باب د مسکو پارمشت راتلونکي ناستې پاړه د بهرنیو چارو وزیر ته معلومات وړاندې کړل همدارزي په دې ناسته کې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان په تړاو د مسکو پارمشت په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه متفق صاحب د روسي لبرین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو پارمشت د سیمې ترمنځ د همغږي پرمنځ کولو کې مهم رول لوبوي
د افغانستان د حالاتو د تیرول لپاره د مسکو فارمټ د مشورتي غونډې بهیر په 2019 میلادي کال کې پیل شوې چې روسیې د 2020 کال د نومبر میاشتې غونډه د طالبانو د استازو د ګډون پرته رابللې و
د مسکو فارمل غونډه کې روسیا کا افغانستان غوړي کنه غوړي دا مونږ خپل ګټ پر بنیاد باندې د خپل رقیبانو سیالانو پر بنیاد باندې د اوکران تر سره کوي خدا زل چې افغانستان یو لړپورې چارواکې د بهرنیو چارو وزیر په کچه نن د دې غونډې دعوت ساده دا د افغانستان لپاره ډېر ښه فرصت ده کله چې دې زیات ستونزې اقتصادي او اجتماعي او سیاسي حل کړي خو په شرط دې چې افغانستان لورې څنګه اجنډا لري څنګه پروګرام لري
په دې غونډه کې د چین هند پاکستان ایران ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او قزاقستان لړپورې ډیپلوماټان او استازي برخه لري متقیده په دې غونډه کې د ګډون بلنه په داسې حال کې ورکړ شوې چې ملګرو ملتونو د طالبانو په چارواکو د سفر د محدودیتونو په برخه کې خپل موقتی لری شوی سہولتونه لوړاندې به تاخیست دي ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې طالبان د 1990 لسیزې انحصاري سیاستونو ته ستنې شوې دي
اوس پوښتنه دا ده چې مولا متقی دی غونډې ته په کوم موقف کې راځي په خو خو پروسه کال خو د رانغه یا د رانغه یا د ته بلنه ور نه کړ شو چې راشي په فارما کې ګډون وکړي خو دا ځلې کده راځي نو په کوم موقف کې راځي آیا د امغه په خوانی موقف یا چې مصالحانه مخالفو یا کومل موقف ورته د روسي فدراسیون ټاکلې ده همدارس معلومه نه ده چې په دې فرمات کې به نور کوم افغانان غیر طالب شرکت وکړي کنه په خوخو په دې غونډه کې به هغه هم دعوت کېدل
روسیه هم د نړۍ د یو شمیر نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې د همشمول حکومت د جوړېدو د غوښتنې ترڅنګ د ترهګرو ډلو پښتون اندېښنه لري او طالبان وایي هغه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو په وړاندې کار واخلي په تازه مورید کې د باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت لخوا یې درکېږي ویلي د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د کابل په بګرامیو کې د داعش د وسلوالو په یو مرکز باندې عملیات کړي او دوه داعشیان یې وژل دي سمې الله جلالزای د امریکا راګ
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو
افغانستان کې د امریکا لخوا په تیرو دوه لسیزو کې د خوشحي بمونو کارونې په دغه هیواد کې ملکی وګړو ته ترمنځ تلفات لامل شوي د دې سره سره چې دغه بمونه اوس نه کارول کېږي خو پاتې شونې په افغانستان کې لا هم د ملکیانو د ژوند په وړاندې ګواښ دی پام وکړئ د رپورټ ته
د کلونو لمخې امریکا په افغانستان کې د جګړې د لومړیو دریو کلونو پر مهال له 1500 څخه زیات خوشحالي بمونه وکړول. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت د احصایو لمخې د مهال په افغانستان کې 1,095,000 رسمي ثبت شوي معلولین موجود دي. دغه وزارت وای د دې معلولینو زیاتره د ډرون د بریدونو او د خوشحالي بمونو د چاودنو له امله معلول شوي. امریکا یو له هغه هیوادونو دی چې د خوشحالي بمونو د مخنیوي کنوانسیون یې نه دی لاسلیک کړی.
خو دغه اکثر معلولین چې زموږ دي اسلامي امارت مجاهدین دي ټول په همدغه بمباردونو کې کاغه د خوشحالي بمونو بمبارد دی، کلسترلي بمونو بمبارد دی، د ډرون هوایی بریدونه دي.
د دې وزارت په وینا ناچاو دي مهمات او خوشحالي مواد ان لکارونه کلونه کلونه ورسته هم د انساني تلفاتو لامل کیږي. د دې سره سره چې د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې افغانستان کې خوشحالي بمونه د زنګړو مخه لپاره کارولي، خو په دغه هیواد کې به قصه بل ډول ده. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ و وشکلن سلیمان د خوشحالي بم چاودنی ټپی کړي.
احمد یک پام د چاره پام محمد کمال مخت پسې مالیات شت.
اسد الله د خوشحالي مهمات یو بل قرباني دي. د خپل ټولګیوال کورته پر لارو چې یو ناچاو د بم پر وچاودید. چاودنی د نوموړي درې ټولګیوال وواژل او د اسد الله لاس یې پرې کړ. اسد الله هند کې په انجینرۍ کې تر لیسانس زده کړې وکړې، خو دولس کاله وروسته هم دغه ویراون کې پیښې له امله د رواني ناروغیو ډاکټر ته ورسی.
یو وخت کې ایمرجنسي شفخانه کې مسترګې را لوڅې کړې چې ګورو لاس نسته او وضعیت خراب ده. نو دا د منګه د ځوان یو ترخه خاطره و.
په لایوې خو خوشحالي بمونه په افغانستان کې د زیاتو انساني تلفاتو لامل شوی، بل خو تازه تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د خوشحالي بمونه ورکول تصویب کړل.
دا د انساني یو لوی ناورین ده. او دا انساني ناورین بدبختانه امریکای او د یو انډیوالانو انګلیس او نور هیوادونو سره ټول په ناتو کې راټول شوي دوی دا خپل کړندلار ګرځولې ده چې دا ډیره خاینانه ده.
په ورته وخت کې امریکایي چارواکي وایي چې دوی اوکراین ته د خوشحالي بمونو ورکولو د خپل پریکړې سره تړلي خطرونو راکمولو لپاره د اوکراین سره کار کوي.
The Ukrainian government has offered us assurances in writing on the
Ukraine hukumat mungta da dwa guno mukho par mukhtalif riwaji muhimat od masulana karawani aw da che dui badara muhimat pa ganmesh to kharij zaino ke dina karawani pa gadun da do muhimat de karawani pa de malumat o sabtawlo likale tazmin ra kli da kar bar jagri usta de muhimat de khun sa kawlo de hasu pa barkha ke marasta wakni aw de malki wa gulo par urande ba bil khwa khatara kam kli.
د خوشحالي بمونو د منی کنوانسیون له غړو هیوادونو د دغه بمونو په تولید، لیک او ساتلو د بندیز او د کارونې ورشته د بمونو د کارولو د ساحو د پاکولو غوښتنه کوي. تر دا مهاله 160 هیوادونه د خوشحالي بمونو د بندیز کنوانسیون کې ورګډ شوي. امریکا، روسیا او اوکراین تر اوسه د یاد کنوانسیون غړي نه دي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اړیدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 صفو اوریدل شي. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لاندو چاپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونا پا لاندو چاپو 2015.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لاندو چاپو 2015.0 9315.0 میگا هرتز او رو دلشید.
ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سیمه کې د کلونو راهیسې د خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره راتلونکي اونۍ د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. د رواني میاشتې په پیل کې ترکیه ولسمشر سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې بیا پیل کړي او د اسرایلو سره د اړیکو سمولو هڅې دوام لري. پام وکړئ په دې اړه باندې د رپورټ سره راتون کیونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د متحده عربی اماراتو په ګډون د خلیج عربي هیوادونو ته سفر کوي. هغه هیوادونه چې وخت پرې ولسمشر اردوغان تور لګاو چې غواړي هغه د قدرت نه لري کړی. په داسې حال کې چې د ترکیه اقتصاد د ستونزو سره مخ دی، اردوغان کوشش کوي په سیمه کې خپل اړیکې ورغوي.
The first visit by the new economy minister.
د اقتصاد نوی وزیر لومړی سفر د خلیج هیوادونو ته وو. ترکیه د خپل اقتصاد سمولو لپاره مرستو ته سخت اړتیا لري. دا ساوازیدي چې باید د 25 میلیارډ ډالرو پانګونې د مخه خبرې اترې شوې وي.
یو وخت ترکیه کې په سټلایټ خبرېدونکو ټلویزیوني شبکو د مصر او خلیج هیوادونو د رژیمونو خلاف خبرونې کولې، خو اوس داسې نشته. د غډول خبرونې بندې شوې او ترکیه په دې میاشت کې د مصر سره د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو اعلان وکړ. د مصر سره د ترکیه اړیکې وروسته له هغه خراب شوې چې د مصر پوز د اردوغان متحد محمد مرسي له واک لري کو او په ځای د مصر اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی وټاکو. السیسی د اردوغان د مذهبي بنسټپالو په منځ کې زیات محبوبیت نه لري. ځینې شرون کې وایي چې د ترکی ولسمشر د مې ټاکرو ته انتظار کوي چې سرته ورسیږي او وروسته د مصر سره په خپلو اړیکو غور وکړي.
The priority in the foreign policy.
اردوغان لپاره بهرنی پالیسي کې لومړیتوب دا دی چې هغه موافقتنامې تعقیب کړي چې پر دې وی مدیرای سي کار کړی دی.
د ترکیه د رسنیو رپورټونه وایي چې خای سیسی را روانه میاشت ترکیه ته سفر وکړي. د مصر سره د اړیکو رغول د اسرایلو سره د اړیکو په سمول کې هم ګټور تمامې دي شي. د اسرایل ولسمشر ته کال ترکیه ته سفر کړو.
دا د متحده عربی اماراتو بیا سعودي عربستان او اوس له مصر او سوریه سره پیل شوه. او حقیقت دا چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د ترکیه هڅې په سیمه کې هغوی ته ډیر باور او ممکنه دوام ورکوي.
اردوغان په لویدیځ غاړه کې د فلسطینی وسلوالو په ضد د اسرایل وروستي عملیات هم په زغرده نه دی غندلي، چې د ځینو شنونکو په فکر خای ترکیه د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د احتمالي سفر په تمه وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
کیف او لویدیځو متحدینو په هاګ کې یو نوی مرکز پرانستل چې په اوکرين د روسیې د يرغل په تړاو د روسیې مشرانو جنایتونو وسیړي. او مخکې د رپورټ سره
په ها کې یو نوی دفتر چې د اوکرين په وړاندې د تیری د جرمونو د محکمې لپاره د نړیوال مرکز په نوم پیژندل کیږي. دا مرکز به د روسیې مشرتابه د پریکړې په اړه شواهد راټول کړي چې غواړي هغه هیواد اشغال کړي. د اوکرين لوی څارنوال اندري کوستین ویلي چې دا اقدام د عدالت په لور یو مهم ګام دی.
نن موږ دلته د یوې رښتینې تاریخي شېبې په مناسبت سره راټول شوي یو. داسې تاریخي شېبه چې وایي متمدنه نړۍ نه یوازې غږ پورته کوي، بلکې د کلکو کړنو او اقداماتو له لارې دا ښیي چې د هر عمل لپاره ځواکګویي او حساب او کتاب مهم اصل دی.
د اوکراین، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو څارنوالان به د روسیې پر ضد جنایي قضیه ترتیب کړي. دغه مرکز به د جرمونو د نړیوالې محکمې تر څنګ کار کوي چې لا د مخه د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو څېړنې کوي، خو د تیری جرم پکې نه و شامل. فلیپ سینډز د لندن په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسر او د نړیوال عدالت کارپوه په دې اړه داسې نظر لري.
دا مسله یرغل د یو غیر قانوني جګړې تر سره کولو پریکړه د نړیوال جنایي محکمې له واک وتلې مسله ده.
د تیری جرم د دویم نړیوال جګړې په پای کې د نورنبرګ د محکمې په ترڅ کې د نازی مشرانو محکمې ته ورګرځوي چې د سولې پر وړاندې د جرم په نوم یاد شوی وو. اوس مهال هیڅ یو داسې محکمه نشته چې دا ډول قضیه وڅېړي. خدا مهمه ده چې هغه کسان چې پر اوکرين باندې د یرغل پیل کړي د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون دا کسان د تیری په جرم محاکمه شي.
ولی ځکه چې دا د مشرتابه لپاره یوازینی جرم دی. دا یوازینی هغه لار ده چې تاسو مستقیم یو مشرته ورسوي چې تاسو یې مسؤل وګڼئ، او دوهم ځکه چې دا هغه جرم دی چې نور هم پنه کولای شي. په دې معنی چې کچېرې جګړه نه وای نو موږ به د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې نه کولې.
احتمال لري چې د روسیې متحدین د نورنبرګ محکمې په څیر د نړیوالې محکمې په جوړېدو اعتراض وکړي.
دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړ شي، خو اصلي خبره دا ده چې په پایله کې کېدای شي دا د نړیوالې محکمې پر ځای و اروپایي محکمه یا سیمه ییزه محکمه وي، او دا ممکن لدی سیاسی مسلې څخه د وتلو یوه لار وي.
اوکرين وایي د روسیې د یرغل په تړاو یې تر 400 زرو نه ډیر جرمونه مستند شواهد راټول کړي دي چې پکې د ملکی وګړو هدفي وژنو، لکه تیره اونۍ په کرماتورو کې پر یو رستورانت د توغندیو برید، جنسي تاوتریخوالی، شکنجه او د ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو جبري بې ځایه کېدل پکې شامل دي. کیف هیله لري چې د جګړې د پیلولو پړه د روسیې د مشرانو پر غاړه واچوي، خو مسکو د جنگي بشریت ضد او د تیری د جرمونو تورونه ردوي. احسان لاریوزی، امریکا غږ.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې یو افغانه مور او لور د خپل کیمپ نالوستو مېرمنو او جنو ته لاسي هنر او خامک ګنډل ورزده کوي تر څو د خپل کور د نفقې ګټلو جوګه شي. مسکسا په رپورټ را لګلې.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په ګام کول کم کې یو افغانه مور او لور په خپل کور کې هغه افغانو مېرمنو او جنو ته د لاسي خامک هنر ورزده کوي چې بې سوادي او اقتصادي ناورین یې ژوند ننګولې دي.
نایلا او د دې مور غواړي د لاسي هنر په ورزده کولو سره د دغه مېرمنو او انجونو ملاتړ وکړي تر څو دوی د خپل کور د نفقې چبتو کولو جوګه شي.
د نګرهار ولایت سیدونکو جميله او د حقیلور نایلا وای تر دې د مې له 500 څخه زیات مېرمنو ته خامک، کورشنیل او جامو ګنډل ورزده کړي دي.
دا خامک او دا ګنڈل د ورګوالو نه مزه د امور نه مزه کړه، او خو ډیر زیات هغه شوه دا او شاګردانو ډیر زیات راضی مان زده کوي او مخکزي په بایم کوي او ځانته هم کور د پارم کوي او خپل هم کور د پارم کوم په بایم کوم مجبوری مې ده ماشومان د تعلیم د پاره ډیر اغلري انګه سړی سره هغه پسنګ پسنګ ولاړ مو سره څه د ماشین لا کار کوم څه د ګوتو کار کوم چې څه گزارم وشي.
تقریبا دا کم کې څومره کسان دي؟ نو ما او مور مې دلته ډېر جنکه او خزي راځي، نو تقریبا چې څومره ما ته یاد دي نو 500 نه زیات به مونږ کسان ته مونږ نه فارغ شوی وي، او هغه نه علاوه اوس هم لګیاي مونږ خيو هغه چې چا چې زده کړی دنو هغه خپل فائدہ ور باندې کوي، خپل ځان ته نفقه پیدا کوي او مخکې نور ته خي.
دیده گل چې یو کال راځي دلته راځي او د جميلې او نایلې څخه خامک زده کوي، وایي د اقتصادي ستونزو لکبله توان نه لري چې ټوکر واخلي او پر خامک وکړي.
دا یک سال څه کینې مې امي جګ در زیات مې کوم کرشنیل مې کوم بر مزدوري خود ته نه کې بس کې چې بر ریزه خود وکړم کې خېله غریبې مې اسنه پیش مې کوم مې شه د اقتصاد لګنه نه مې شه بس منه مې کشګه بخرم او بدوز ما بفروش ما کا ساور ته نور مې کوم او کنا ور دغه نو بچګه خود مسونه مور روان مې کوم بازار کې پلاستیک مفروشه.
نایلا چې دغه مېرمنو سره په وړیا توګه مرسته کوي په کم کې خپل زده کړو ته اندېخمنه ده.
ما دولسم پورې تعلیم کړی دا، نو دا دولسم تعلیم هوی سم نه دا زنه غواړم چې هم دا دولسم تعلیم وي، زه مخکې غواړم تعلیم وکم خو نه کیږي، مونږ دومره وس نشته چې ډیر هم تعلیم وکړو. خواهش مې ده چې زه ځان سره سره جوړ کم د دې کیم د پاره د خلکو د پاره چې دوی ما سره سبق غزدا کی نو دوبم مخکې لاړ شي.
لایلا او د هغې مور وایي که کومه اداره یا بنسټ د دغو مېرمنو سره مالی مرسته وکړي نو دوی د خپل هنر له لارې کولی شي په ټولنه کې د نارینه و تر څنګ اوږه په اوږه کار وکړي او د یوه روښانه راتلونکي لاره وټاکي.
قدر من اوریدن کو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه وینئ.